السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان دیر لسمه او د جولای څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې بعد افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. طالب چارواکی وای چې د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د 200 میلیون ډالر په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وای چې دغه فابریکه به هر ورځ شاو خوښ پک زره ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانونو او پټرولیم وزارت وړ مورز د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. دغه وزارت خبرپاڼه جاتوي چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل السراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه د بیا رغونې هڅې روانې وي. د جبل السراج سیمنټو فابریکه په 1400 هجري لمریز کال کې د پخوانی چکسلواکیا د ماشینرۍ په مرسته جوړه شوې وه چې په ورځنۍ توګه د سل ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود او هغه مهال د هیواد اړتیا ټوله پوره کوله. اسرائیلی ځواکونه د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکري هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر ماښام روان وو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په جنین کې د وسلوالو یو مرکز هدف ګرځولی دی. د فلسطینی روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د دوشنبه په ورځ د 8 کسانو په وژل کېدو سربیره 20 ټپیان شوي هم دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. تمه ده د ناتو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ینس سټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماټانو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه په وروستۍ اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس سټولټنبرګ چې 2014 کال راهیسې د ناتو عمومي منشي دی په څو بحرانونو کې د دې اتحاد مشري کړې ده. او کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبري وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یو متنازع سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړی. کویت ټینګار کړی وروسته له هغه چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو د ساحې ته آرش وایي خو کویت او سعودیان ورته دوران ورکړی. په دې سیمه باندې له څو لسیزو راهیسې جنجال روان دی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. هند نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د افغانستان په اړه بس هم پکې شامل دی. راتلونکو درې ورځو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د سیلاونو خبرداری ورکړل شوی. وروسته یو څو ورځو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي.
یو کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
پاکستان ته د دریمو هیوادونو په نیت اتللي افغانان لا هم ټولنیز او اقتصادي ستونزې ګالي.
غټ مشکل ته د چپل ته موږ ویزا نه اپډیټ کیږي او که ویزا اپډیټ هم سی په ډیرو غزاخو پیسو ستلته موږ د کار زمينه نه لرو.
ایران تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 350 کسان اعدام کړي. نور راپورونه هم لرو او که تر پایه مو ملتیا وکړي ستاسو یو شمیر پیغامونه هم خبرو.
اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیار کې پاتې کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي، خو د دغه سیمه ای سازمان درويشتمې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی دعوت شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې څرګنده کړې هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کېږي د دوی له حضور پرته یې پریکړې عملي نه ښکاري. د شانګهای سازمان سرمشریزه نن په هند کې جوړیږي. هندي رسنیو ویلي غونډې ته د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان استازي د ګډونوالو په توګه او د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکي د څارونکو په توګه بلل شوی دي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزه کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوي او هغه خپل پاکستانی سیال شاباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د هند او پاکستان په ګډون د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تل د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان چې دغه سازمان څارونکي غړی دی، تل د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزو او ناستو د اجنډا یو مهمه برخه جوړوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بحث وړ مسایل به څه وي، خو تر دې وړاندې ورته غونډو کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سوداګریزې نښلونې او په سیمه کې د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او نشه یي توکو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې شوې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اتلونکو درې ورځو کې د سختو ورښتونو او د سیلاونو دراوتلو خبرداري ورکړې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې تیرې یو اونۍ کې ورښتونو او د سیلاونو راوتلو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلونونو له کبله له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
کابل، امو او هلمند سندیزو حوزو په شاوخوا سیمو کې راتلونکو درې ورځې د سخت ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې په پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان ښار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې د سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت په یو شمېر ولایتو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری خپور کړی چې تیره یوه اونۍ هم په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو ترڅنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له اوومې نیټې څخه تر یولسمې نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له سل څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال دفتر آیو ایم هم په کاپیسا کې د سختو بارانونو په اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې د دوی ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو کورنیو ارزونه کوي ترڅو دوی ته لازمې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي وو افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې له یو ستونزمن حالت سره مخ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره اوسه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم ووري چې په کندوز کې خلک وایي چې جنایي پیښې کمې شوي خو لوګه زیاته شوې ده. دغه راز به دا هم واوري چې په ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې 350 شاوخوا کسان اعدام شوي دي. دغه ادعا د بشري حقونو یو بنسټ کړي، خو اوس راځو دې ته چې د پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ په نیت تللي افغانان وایي لا هم له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د دې ډلې مدونا حیدر چې د افغان پناه غوښتونکو په استازولۍ یې تېره شپه ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې لا تر لسو میاشتو راهیسې په پاکستان کې دي، خو لا هم امریکا ویزې نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یوازې پاکستان ته شپږ لکه افغانان کډه شوي. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې له امریکایي بنسټونو او موسسو سره یې کار کړی او د پی ټو او پی وان ځانګړو ویزو لپاره یې غوښتنې ثبت کړي. له اغلې مدونا حیدر سره صفی الله سانگزي خبرې کړې او په سر کې ورنه د دغو افغانانو د عمده ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
بدبختانه په پاکستان کې یوازینی غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي، او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو سره دلته موږ د کار زمینه نه لرو، موږ دلته کوم اجازه نه لرو چې موږ په ویزه باندې کار وکړو او پیسې وګټو. څومره پیسې چې موږ د افغانستان څخه خپل کور مال کور سامان خرڅ کړی دی، هغه موږ په ویزو پاسپورت او نکاح خط او دغه کوم ضروري اسناد چې د کیس لپاره ضرورت و هغه اسنادونه موږ تکمیل کړل، او اوس هم دغه یو کال د تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې افغانان همدلته بې سرنوشته پراته دي. د کار زمینه نسته، د ماشومانو د درس زمینه نسته، او ټول یودم په رواني او روحي مشکلاتو سره مخ دي، او هر لحظه شماري چې څه وخت به د دوی کیس پروسس کیږي.
مېرمن ایدار، د هغو دولتونو نه چې تاسو د کډوالۍ غوښتنه ورڅخه کړې، په تیره بیا امریکا نه څه غواړي، څه غوښتنې لري؟
موږ غټ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې موږ په رسمي ایمیل باندې دوی را وغوښتلو دریم مملکت ته، چې زموږ کیسونه به په دویم مملکت کې پروسس کیږي، ځکه په افغانستان کې سفارتونه د امریکا فعال نه وو، او کله چې موږ هر چا د خپل توانه پورې تر پاکستانه پورې ځانونه را ورسول او دغه موږ ته ویل شوي وو ستاسو به د کیس تر پروسسه پورې خپل هغه مصارف خپل جوبه هغه برابروي، نو موږ د کور څخه څومره سامان و څومره زیورات و هر څه چې و موږ خپل هغه سامان ټول په لیلام کې واچول. د دې لپاره چې موږ له دې بې سرنوشتینه له دې ډاره له دې هغه چې موږ د امریکایي موسساتو سره همکاران و د موږ ځان ته خطر و په افغانستان کې، نو ځکه خو موږ افغانستان پرېښود. هیڅ یو انسان نه غواړي چې خپل وطن خپل کور خپل ځای له شوقه پرېږدي او راووزي د مهاجرت لمنه ونیسي. ځکه چې موږ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې په خپلې وادې باندې کلک ووسي او د موږ لاس نیوی وکړي، موږ کیسونو ته هر څه څومره څه کولی سي هاجره پام وکړي، توجه وکړي، او موږ له دې بې سرنوشتینه وباسي.
په پا پاکستان کې میشته افغانه مدونه حیدر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com
اوریدونکو وړاندې درته نو راپور نه هم لرو، خو اوس ورزو کندوز ته. په کندوز کې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جنایي پیښو کچا کمه شوې، خو د لوږې ګراف لوړ شوی دی. زموږ خبریال له کندوز میشته سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کندوز یو زیات شمېر اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاو او د انسان تښتونو پیښو کچه ټیټه شوې ده. د دوی د خبرو له مخې له کله رئیس چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، له امله یې خپل سري وسلوال سیمه ییز زورواکي او د ځمکو غاصبین له منځه تللي، او په پایله کې په سیمه کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد عمر ازادی راډیو ته وویل
جرائم له قبیل ده سرقت او اختطاف او سرقت وسایط مجریاتونه د هم کم سوی دي، نو په ډیر پټی ته سره راغلي دي. دغه سابقه له حکومت نه را پدی خو ګراف جرائم ډیر ټی راغلي دي.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی ظفر خان وایي څو کاله وړاندې د کندوز ښار به هر ورځ د انسان تښتونې د هدفي وژنو او د بېلابېلو جنایي پیښو شاهد وو. د هغه په وینا چې ان زیات شمېر خلکو د انسان تښتونکو پیښو زیاتوالي له امله خپل کوچنیان ښوونځیو ته نشو استولی.
نورو جنایات او جرم او مجرمینو هغه خلک چې غاصب کوو غصب کوو غلا کوو لوټ کوو هغه خلک الحمدلله اوس نشته، نه کوم د غلري نه دا کارونه کولای سي. جرم جنایاتو دا خبر وسی چې نس فضل خدای دا شپې تریوی پوری مونږ چې کته پورته ګرځو الحمدلله ته تو سپوري خپل شخصا ما د سی واقعیا دلیدل خلکو ته د سی حاضر ده هندي
دوی ټینګار کوي چې د تلپات او سرتاسری امنیت ټینګخ په خاطر باید د طالبانو سرپرست حکومت ځوانانو ته په کور دیننه د کار او روزګار بوختیا برابر کړي تر څو په ټولنه کې د هر ډول جنایي جرمونو لمن راټوله او خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی ادریس محمدی ازادۍ راډیو ته وویل
زورګوینه جرم جنایي هم کم شوه بدمشي
اوس زور او زیاتی نشته او هغه پخوانی زورواکي او غیر مسؤول وسلوال هم نشته دی چې خلک به په بیلابیلو نمونو زورول. موږ خوشحاله یو اوس د جنایي پیښو کچا راټیټه شوې ده.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی عبداللطیف هم ورته خبره کوي
اوس خلک کولی شي چې شپه ورځ په ډاډز له هرې خوا ته تګ راتګ وکړي. پخوا خلکو نشو کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته تګ راتګ وکړي ځکه پخوا جنۍ پیښې او د خلکو زورول زیات وو. اوس په آرامه فکر خلک خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي.
ګڼ شمېر کندزیان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي او پر دې سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته د لاره هواره کړي او دغه راز د نجونو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي تر څو په هیواد کې د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په پایله کې به افغانستان له سیاسي انزوا او اقتصادي بحران څخه راووځي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې ستاسو پر غږ ستاسو پیغامونه هم لرو. د غراز به د وړۍ اوبدلو له یوې افغان سره هم خبرې وکړو چې په وړۍ اوبدلو باندې لګیا ده. خوس ورزو ایران ته د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر شپږو میاشتو کې د ایران حکومت 345 کسان اعدام کړي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا فردا څنګه ته ویلي د ایران حکومت ځکه د تورنو کسانو اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونونو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي او ویره خپره کړي. په ایران کې په ګڼو هغو کسانو هم د اعدام حکمونه تطبیق شوي چې تیرو څو میاشتې د حکومت ضد لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په بیلابیلو تورنو زندان ته اچول شوي. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
ایران د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیان وو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لکتر لګدرې ورستیو کلونو په نسبت سږ کال په بیساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
در واقع از این دست کم 350
د دغه 345 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړی او پات نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپل قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر سل په سلو کې دغه چې موږ یې خبرو پورته دي خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت است.
محمود امیری مقدم وای د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغه کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. کته هم ښاغلی مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مخارف ناروې کې د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړي چې د 345 اعدام شویو اتباو لډلې د یو او یو بلوڅ اتباو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. پراپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځانو په وژنې د تورنو
صالح میرهاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوال ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمیر دوه تابعیت ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د شپاړسو افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. په دې ټولګه کې لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
امریکای لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ورسېو څرګندونه ته پام اړولې چې د جون په 13 په یو خبری کانفرنس کې کړې دي. بایدن وویل القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. خو د لانګ وار ژورنال په وینا د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې خوندي پټنځای لري او د طالبانو او القاعده اړیکې ژورې او سره نږدې دي. لانګ وار ژورنال دغه راپور په استناد د بایدن څرګندونې ناسمې بللې او د بیلګې په توګه د بایدن د څرګندونو په اړه چې ویلي القاعده به هلته نه وي لیکلي په افغانستان کې د القاعده له حضور څخه انکار نشي کېدی او دا تصور چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نور په دې هیواد کې القاعده فعالیت نه کوي. په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو پیښه دغه تصور غلط ثابتوي. زواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې په کابل کې په یو کور کې د بی پلوټ الوتکه په برید کې ووژل شو. د لانګ وار ژورنال په وینا زواهری نه یوازې د چ په پلازمینه کابل کې پناه اخیسته و بلکې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو خوندي کور کې اوسیده. په مطلب کې وړاندې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې د راپور نور اړخونه هم راخستل شوي او ویل شوي چې القاعده د افغانستان په څو ولایتونو هلمند، زابل، ننګرهار، نورستان، بادغیس او کونړ کې د روزنې کمپونه لري او په کې د پاکستاني طالبانو لپاره خلک روزي. دغه راز ویل شوي چې القاعده په فراه، هلمند، هرات او کابل ولایتونو کې خوندي کورونه لري او یو رسنیز مرکز هم په هرات کې فعالیت مختوړي. دغه راز ویل شوی چې د القاعده یو شمیر مشران د طالبانو په حکومت کې شامل دي او د طالبانو حکومت د القاعده غړو ته د افغانستان پاسپورتونه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او په تیرو نږدې دو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده. بریتانوی ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د بریتانوی ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژلو اعدامو ته پام اړولې او لیکي خی اتیا افغانان د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په دې هیواد کې د بریتانوی ځانګړو ځواکونو د دریو جزو تمنو لخوا له محاکمې پرته وژنو قرباني شوي وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلانو یوې عامه څېړنې ته کړې ده. ګارډین لیکي ویل شوي چې د دغو ځانګړو ځواکونو یو سرتیری په افغانستان که د خپل شپږ میاشتنی ماموریت په موده کې د اداشوي پالیسۍ د یوې برخې په توګه چې په کورونو کې باید د جګړې په عمر برابر ټول نارینه له دې پرته چې ګواښي پېښ کړی که نه له منځه یوړل شي په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. د ګارډین په لیکنه اکثره دغه افغانان د ځانګړو ځواکونو لخوا هغه مهال وژل شوي چې ورسره وسله لیدل شوي. خو په 15 پېښو کې لیدل شوي چې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېر له موندل شوو وسلو زیاتو. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو ورو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبوته نګدي شویو. وړاندې ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم درته لرو. را سره پات شي خو اوس د دې خبرې مجلې وروستی راپور راخلو. د وړیو اوبدل هغه کار دی چې لږ عاید او ډیره خواري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو بیا یو شمیر افغان میرمنې دغه سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګیډې مړولو لپاره وړۍ اوبي. تفصیل په دې راپور کې.
وړی اوبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غټه کمه ده. مازیه د خپل دوو اولادونو سرپرست ده. وای هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په اوبدل او تیروي. مازیه وای وړی اوبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وای په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مازیه په خبره په دې پیسې د کور خرج نه کیږي.
وری راو په تاریخ اړه بل کار نشم کولای. د سکار کابل کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ یم. یو یا 2 کیلو وری په تاریخ اړه و. د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی. ډیر وخت نیسی.
د مرزیه کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزیه یو لور او یو زوی لري او مړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپل اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې وکړه نه ده، زوی مې ته کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولې ځکه دوی پیسې نه لري. دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور خزو د ژوند یو بیلګه ده چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبانو حکومت د خپل نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د خزو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار سخا آزادی راڈیو تو میں دغه پیغام دے چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورکي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ورسوي که پاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاته کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم سي دې جوړي، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بندې، په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سودبانان ټکور ټکور سوشل کاله په جنګو کې لواړه، اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بدر دی زموږ د افغانستان لپاره، د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېکار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بدر دی تاریخ نشته، غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ سوه، غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.